سلام علیکم، سهار مو په خیر. تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ. نن د ګل یا دوشنبه ورځ د کال 2015 د دسمبر د میاشتې 28 نیټه او په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې دي. زه منور شاه سره د خپلو همکارانو د سلام پښتونخوا په دې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې ګړی کې به یو شمیر کورني، سیمه ییز او نړیوال رپورټونه واورئ. سو خوندورې سندرې هم د دې ګړی برخه ده. خو راځئ چې په سر کې د شاهین بونیری نه د دې ساعت تازه خبرونه واورو.
سهار مو په خیر. امید دی وخت مهم خبرونه تمه کیږي چې راتلونکي میاشت به افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر مسله د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین وړومبی څلور اړخیزه غونډه وشي. په داسې حال کې چې د مرکز او صوبې ترمنځ د رینجرز د واک په معامله اړیکې ترینګلې دي، وزیر اعظم نواز شریف نن کراچۍ ته رسیدلی دی او د شام یو خبریال او سیاسي فعال چې په دې وروستیو کې د داعش ډلې پر ضد یو مستند فلم جوړ کړی و، پرون په ترکیه کې په ډزو وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل تمه کیږي چې راتلونکي میاشت به افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر مسله د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین وړومبی څلور اړخیزه غونډه وشي. د جمهور ریاست په یو اعلامیه کې راغلي چې دا پریکړه تیره ورځ په کابل کې د پاکستان د فوج د مشر جنرال راحیل شریف، پولیس مشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په ملاقات کې وشوه. په همدې حال کې د افغانستان اجرائیه ریاست وایي چې د عبدالله عبدالله او د پاکستان د لوی درستیز په کتنه کې پر دوه اړخیزه مسایلو او د سولې د پروسې پر بیا پیل خبرې وشوې او د دواړو لورو موافقه وکړه چې د ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه به پراخوي. د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف پرون په یو ورځني سفر کابل ته تللی و. په داسې حال کې چې د مرکز او صوبې ترمنځ د رینجرز د واک په معامله اړیکې ترینګلې دي، وزیر اعظم نواز شریف نن کراچۍ ته ځي. د پاکستان سرکاري ریډیو تر مخه وزیر اعظم نواز شریف به نن د کراچۍ یوه ورځنۍ دوره کوي او امکان دی چې د صوبې او مرکز ترمنځ د رینجرز واک د واک په معامله د روان کړکیچ د هواري لپاره د صوبې د مشرانو سره لیده کاته وکړي. بلخوا د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری ویلی دی چې د مسلم لیگ نون حکومت د دوی نه سیاسي بدل اخستل غواړي، ولې د دوی ګوند به کله هم د هیواد د دستور پر ضد کم ګام قبول نکړي. د اتوار پر ورځ د ګوند د وجل شوي مشر او پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د تین په مناسبت یوې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه.
آیا دا قومی ایکشن پلان دے؟ یو کس په پلازمینه اسلام آباد کې د وسلوالې ډلې داعش د مرستې اعلان کړي، ولې تاسو د هغه پر ضد یو اف آی آر هم درج نه کو؟ دا هغه قومی ایکشن پلان نه دی، بلکې دا د نون لیگ ایکشن پلان دی چې هدف یې یوازې سیاسي مخالفین دي.
په دې مقابل سند صوبی اعلی وزیر قائم علی شاه وویل چې په جمهوریت کې د یو تن فیصلې نه چلیږي. همدارنګ د پیپلز ګوند د سنټرل اگزیکټیو کمیټې په غونډه کې د ګوند شریک چیرمن اسیف علی زرداری د کمیټې مشر وټاکل شو. په کابل کې د روسیې سفیر د افغانستان د بارونو چارو وزارت له سیاسي معین سره په کتنه کې د وسلوالو طالبانو سره د روسیې چارواکو د تماسونو په اړه وضاحت ورکړی دی. د بارونو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې الیگزندر مانتسکی پرون له حکمت خلیل کرزی سره په کتنه کې ویلي وو چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو وروستۍ څرګندونې ناسم نقل او تعبیر شوې دي. په اعلامیه کې د هغلي مانتسکی په حواله راغلي چې ویلي دي په حقیقت کې هدف دا و چې یوازې د داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې د روسیې لیوالتیاوې له وسلوالو طالبانو سره ورته والی لري او د طالبانو له ډلې سره د روسیې د تماس هدف یوازې له افغان دولت سره د وسلوالو طالبانو مخالفت ته د سیاسي حل لارې موندل دي. د بارونو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په کابل کې د روسیې سفیر ټینګار کړی چې ماسکو په وار وار د افغان دولت ملاتړ کوي او د خپلواکه، باثباته او له ترهګرۍ او دغه راز مخدره موادو څخه د پاک افغانستان غوښتونکي دي. د شام یو خبریال او سیاسي فعال چې په دې وروستیو کې د داعش ډلې پر ضد یو مستند فلم جوړ کړی و، پرون په ترکیه کې په ډزو وژل شوی دی. هغه موسسه چې دی فلم جوړون کی کار پکې کاوه پرون پر خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل. ناجی جرف د شام سرحد ته نږدې په غازیانتیب سیمه کې د یوې بېغږه تومانچې په وسیله ووژل شو. د فلم جوړولو د دې موسسې نوم د رقه په قراره حلالیږي. جوزف په دې وروستیو کې په یو مستند فلم کې د داعش سخت دریځ ډلې د وسلوالو دغه بېرحمیو په اړه حقایق ښودلي وو چې د شام پر شمالي حلب خار د ولکې پر مهال یې ترسره کړي وو. عراقي چارواکي وایي امنیتي ځواکونو یې په رمادي خار کې چې د داعش ډلې مهم سنګر بلل کېده د یو شمېر حکومتي ودانیو واک په خپل لاس کې اخیستی دی. نن رویټرز خبري ایجنس د عراق د فوز د ویان له خولې لیکلي دي چې ځواکونو یې د څو ورځو د سختې جګړې نه وروستو د رمادي خار د حکومتي ودانیو کنټرول ترلاسه کړی. په دې خار کې د عراقي ځواکونو بریا به د تکریت نه وروستو رمادي دویم هغه خار جوړ کړي چې د داعش وسلوالو نه واپس واخیستی شو. او د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی دی د اسلامي دولت پرنګ سغدلی زللو د اسلام نوم ته زیان رسول دی او باید مسلمانان په خپل دا سم کی. د اتوار پرس په تهران کې یو اسلامي کانفرنس ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه د زموږ تر ټولو لوی ذبواري ده چې د نړۍ په نظر کې د اسلام سم تصور وړاندې کړو. ایراني ولسمشر په شام و عراق او یمن کې د خلکو په وجنه او وینه تویدو د مسلمانانو هیوادونو په خاموشۍ ټکونه هم وکړه. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
سلام پښتونخوا،
د سلام پښتونخوا چې د مشال ریډیو اولنۍ غړی دا په روانه تر لسو بجو پورې د خبرونه کې درته دغه ریپورټونه لرو. کابل ته د پاکستان د پوز مشر راحیل شریف د سفر نه پس دواړه هیوادونه سلا شوي چې خپل خاوره به د یو بل خلاف استعمالېدو ته نه پرېږدي. دا راز خبرې وړاندې هم شوي خو عملي نه شوې. دا وار به سفر ولري
جنرال راحیل صاحب خبره چا خبره د کاني کرخه ده چې وي کې هغه ډېر وزن لري د اشرف غني صاحب اعتماد به هم بحال شي.
د جنوبی وزیرستان قومي مشران وایي د پښتنو د ملت پاله ګوندونو مشران د افغانستان او پاکستان د تعلقاتو د ودې لپاره کوششونه کوي خو د قبایلي خلکو مسلو ته پام نه کوي. یو مشر وایي
د پښتني کې مشرین دي پاکستان په ضرورت کو به لوړل او د افغانستان صدر سره یې خبره وشوه. زه د پښتني خوره د پوره دغه ویل انرژي
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي د ترکمنستان نه افغانستان پاکستان او هند ته د ګیس پایپ لاین با افغان ولس ته ډېرې ګټې ورسوي. نوموړی زیاتوي
د مشرانو جرګې حمایت د کاري پروژې سره د خپلو خلکو غوښتنې سره همکار شي. بیا موږ نه ډېره مننه چې واقعا حل ځای نیولی دی.
د پښتونخوا سیمه او نړۍ د یو شمېر نورو ریپورټونو تر څنګ به خوندورې سندرې هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه کې اولنۍ غړي سلام پښتونخوا ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ تلاره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړي اولنۍ ریپورت ته. لکه څنګه چې مو خبرونه کې هم اوریدل د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر پرون په خبره شوې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې هیواد د پوز مشر کابل ته د پرونی دورې پر مهال له افغان چارواکو سره د دغه هیواد د سولې د عمل په ګډون په یو شمېر امنیتو مسلو او له ترهګرۍ سره د ګاډې په بارزې په اړه خبرې کړې دي. خبر پاڼه لیکي دواړه لوري په دې سلا شوي چې خپله خاوره به د یو بل خلاف استعمالېدو ته نه پرېږدي. په دې هکله تفصیل د زبی شفاق ریپورت کې ورو.
افغان چارواکي یو د پاکستاني پوسټ لخر خپل خاوره د یو پل پر ضد په نکارولو د پولي په دواړو غاړو کې د ترهګر د ځپل لپاره د استخباراتي معلوماتو په شریکولو او همدارس د افغان سر پر ضد په ګډ چلن سره شوي چې د تشدد لار خپلوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف د یکشنبې پر ورځ د ورځني سفر په ترڅ کې کابل ته لاړ او هلته یې د هیواد د ولس مشر په ګډون له یو شمېر سیاسي او پوځي مشرانو سره په لیدنو کې په ځینې مهمو مسایلو خبرې او یو شمېر پرېکړې وکړې. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې پر همدې ورځ ناوخته په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلي راحیل شریف له افغان چارواکو سره د امنیتي مسایلو له ترهګرۍ سره د ګډې مبارزې او د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې راغلي دواړه لوري په دې سلا شول چې د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې دی د ټولو ګډونوالو د مشخصو مسؤلیتونو په درک کولو سره د یوې کوټلې لړ د نقشې د تدوین لپاره د 2014 میلادي کال په جنوري میاشت کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د هیوادونو ترمنځ لومړۍ څلور اړخیزه ناسته جوړه شي، څو د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د پروسې د کامیابۍ لارې چارې وسنجوي او د دې ملاتړ وکړي. د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو د دغه څلور اړخیزه کمیټې د جوړېدو پرېکړه په روانې میاشت کې په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د ایشیا در کانفرنس پر مهال وشوه چې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د یو شمېر نورو هغو استازو پکې ګډون کړی و. ښاغلي شریف همداراز له افغان چارواکو سره په لیدنه کې پر پوله د ترهګرو د آزادانه تګ راتګ د مخنیوي لپاره د یو مؤثر میکانیزم او ښې همکاري ټینګار کړی دی. خبر پاڼه هم درس کاږي چې دواړه غاړې په دې سلا شول چې د طالبانو له غډله سره به د سولې او خبرو بهیر ته چې مذاکراتو او پخلاین ته لېواله دي ادامه ورکړي او هغه ډلې چې تشدد او تاوتریخوالي ته ادامه ورکوي له هغوی سره به دغه چوکاټ ته مخې چلند وشي چې دواړه لوري پرې توافق وکړي. د پوست لښکر په داسې وخت کې کابل ته سفر وکړ چې د روان کال په جولای کې د ملا عمر د مړینې د راپورونو راښکاره کېدو له امله د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو تر ځنډېدو او همداراز په افغانستان کې د تروریستي بریدونو د ډېرېدو له امله د اسلام آباد او کابل تعلقات یو څه خراب شوي وو، خو دا تعلقات تر هغې وروسته لږ څه نارمل شول چې د روانې میاشت په اتمه او نهمه نېټه په اسلام آباد کې د پاکستان په کوربتوب د ایشیا زر کانفرنس جوړ شو چې د افغانستان ولسمشر پکې ګډون وکړ او همداراز یې له صدر اعظم نواز شریف سره هم وکتل. دا له تېرو اوو میاشتو وروسته افغانستان ته د راحیل شریف لومړی سفر و. تر دې مخکې نوموړی د روان کال په مۍ کې کابل ته تللی و. دا یادونه وړ ده چې د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوهان کابل ته د ښاغلي شریف دا سفر د افغانستان د سولې د پروسې لپاره مهم بولي او وایي چې ښایي ښه نتیجې به ورکړي.
ریپورت کې مو واورېدل چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف پرون په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو اعلی چارواکو سره لیدکاته کړې دي. افغان چارواکو ویلي چې په دغه ملاقاتونو کې د دوه اړخیزو معاملو تر څنګ د افغانستان د سولې د بهیر په اړه هم خبرې شوې. په کابل او اسلام آباد کې کارپوهان د راحیل شریف سفر ډیر مهم بولي، وایي چې په دې وروستیو کې په سیمه کې د سفارتکارۍ عمل تند شوی او دا د وخت تقاضا هم ده. په دې هکله تفصیل د ګلیاز ریپورت کې اورو.
د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په سیمه کې د امنیت، د سولې راوستو او ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. د اتوار په ورځ د افغان ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمی له مشال راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په ملاقات کې په دواړه خیزه تعلقاتو هم خبرې شوې دي. د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف په دریم ځل د کابل سفر کړی چې هلته د افغان ولسمشر نه علاوه اجرایي رئیس او نورو لوړپورو چارواکو سره لیدلی دي او یو شمېر پریکړې هم کړې دي. د پاکستان د فوج مشر کابل ته د سفر په اړه کارپوه او پخوانی سفیر ایاز وزیر وایي چې په دې وروستو کې په سیمه کې ډېر لوی بدلونونه راغلي او روان دي، نو ځکه د پاکستان او افغانستان ملګرتیا د وخت ضرورت دی. نوموړی وایي چې په موجوده حالاتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ بدګماني او بې اعتمادي کې کمی راغلی دی. د زیاته کړه
دا ورزکه چې بدګماني پیدا شوې و د افغانستان د پاکستان په پولیټیکل او په ملټری لیډرشپ کې، خو ظاهره خبره د جنرال راحیل صاحب خبره اچا خبره د کانی کرخه ده چې وی کې هغه ډېر وزن لري. د اشرف غنی صاحب اعتماد به هم بحال شي او اشرف غنی صاحب ته به هم په خپل ملک دننه چې کوم پریشر دی د هغه دپاره به هم یو قوت سیاسي ورته ملاو شي او بیا ظاهره خبره طالبانو سره د خبرو اترو کول لار هموارول په هغه کې هم د جنرال راحیل ډېر غټ رول دی، د هغه نه انکار نشته.
د پاکستان د فوج مشر په داسې حال کې له افغان چارواکو سره لیدلي چې په دې وروستو کې د سیمې یو بل مهم هیواد د هند وزیر اعظم د کابل سفر وروستو لاهور ته ناڅاپه لاړ او له خپل پاکستاني سیال نواز شریف سره ملاقات وکړو. په اسلام آباد کې کارپو او د یوې سیمه ییزې څېړنیزې ادارې مشر امتیاز ګل وایي چې د سیمې هیوادونو په سوچ کې مثبت بدلون راغلی دی ځکه د سفارتکارۍ عمل تون شوی دی. دی وایي
دا زما خیال دی چې د ډېر یو غټ بدلون نښه ده، ولې چې ډېره موده راسې امریکایان خو حتمن دې ټول پروسه کې شریک وو، خو چین هم پکې شریک شوی دی او د هغې په وجه د پاکستان لخوا هم ډېره خبرو اترو کې سرګرمي راغلې ده. مونږ هم تېره هفته کابل کې وو، نو هلته هم د افغان چارواکو او خصوصا نیشنل سیکورټي اډوایزر هم همدغه خبره کوله چې د چین او د امریکې په وجه مونږ دا امید لرو چې پاکستان او د افغانستان ترمنځ خبرې اترې او د امن او د سولې لار چې دا هغه به هواره شي.
کارپو امتیاز ګل زیاته کړه چې د هند وزیر اعظم په کابل کې په خپل وینا کې دا خبره منلې تللی تر سو په افغانستان کې امن نوی راغلی تر هغو د سیمې ثبات ممکن نه دی. بلخوا د افغانستان د سولې شورا هیله ښایي چې د افغان مشرانو او پاکستانی چارواکو دا خبرې خامخا له طالبانو سره د سولې په خبرو مثبت اغیز وکړي، ځکه چې د سولې د خبرو اترو د زمینې د برابرولو په خاطر اوس وخت له افغان حکومت سره تر پاکستان بل ښه انتخاب نشته. د دې شورا غړي او له طالبانو سره د افغان حکومت د لومړي دور رسمي خبرو د مرکچي وفد مشر عزیز الله دین محمد مشال اړي ته وویل،
پاکستان زمون گاونډي دی او بیا ډیر کلو راهیسې د افغانستان په مسله کې دخیل دی، نو په ویل لحاظ باندې د دې خبرې او یو تفاهم ته که زمونږ د افغانستان حکومت د پاکستان حکومت ته د سولې برخه کې ورسېږي، دا د سولې دپاره د خبرو دپاره لاره هواروي. خبرې خو به اصلا د طالبانو د افغاني لوري دې په منځ کې کېږي، خو البته د شرایط برابرول دې ته آماده کول دا د پاکستان په دې برخه کې ډېر غټ رول لري.
د افغانستان امنیت شورا هم وایي چې افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس د پاکستان د فوج له مشر سره د پاکستان په هغه ژمنو خبرې کړي چې ویل یې وو د سولې خبرو اترو ته زمینه برابروي او په ګډه له هغه طالبانو سره مبارزه کوي چې سوله نه غواړي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوارو خبرونو ترتیب مو اوریده. ورزو یو بل ریپورت ته د جنوبي وزیرستان قومي مشران وای د پاکستان د پښتون ملت پاله ګوندونو مشران د افغانستان سره د هیواد د تعلقاتو ښه کولو لپاره هلې ځلې کوي، خو د قبایلو مسله چې د دوی د کور مسله ده د هغې د حل لپاره دومره سنجیده نه ښکاري. دوی وایي چې په سیمه کې امنیت لپاره د قبایلو مشکلات حل کول ډیر مهم دي. د سیمې نه زموږ خبریال سیلاب محسود په اړه نور حال راکوي.
د سولې وزیرستان او د نیمه قبایلي سیمې درازنده قبایلیون ویایي شکل د پښتنو ځنې مشرانو خوښه کړه، بیا یې د افغانستان پاکستان په منځ کښې د رټو اړیکو سمولو دپاره د دواړو ملکونو مشران مخامخ سره کښېنول. په دغه تنظر کښې دغه قبایلیون دا پوښتنه کوي چې د پښتنو په مځکې خاورې کوم اور بل دی، پښتنو مشران د دغې اور مړه کول بیا ولې نه یو کېږي. د نیمه قبایلي سیمې اوسېدونکی یونس خان شرانای ویایي،
پښتانه له نېشنلست لیډرشپ نه علاوه تر مذهبي لیډرشپ پورې له هغو دغه هیلې لرو او پښتون قوم د کام په حیثیت سوال ورته کړو چې دوی د دغو بین الاقوامي اتیانو جنګ زموږ پر خاوره شروع دی، د ده جنګ دا هم پښتون قوم خلاصول د دوی په دې کې موږ بې وسي نه ګڼو. نو موږ پښتون قوم سل په سله امید ځینې لرو د اتیانو غوبه زموږ له وطنه ختمولی شي، خو چې دوی د اتیانو لکۍ پرېږدي په خپله، چې دوی د اتیانو لکۍ نیولې نو موږ به ذاتې د دوی په جنګ کې هغه لکه چنګښې چې په کښې مري نور پښتانه به په کښې مرو، تاوان بې زموږ وي ګټه بې وتي چا سره پاري. د
سولې وزیرستان سره تعلق لرونکی مخشینای ایډوکیټ جنرل خانوالی مسعود په دغه باره کښې څه رایې لري؟ واروی ځنې
پښتانه کښې مشرون دي، پاکستان په ضرورت خو ډېر لوړل د افغانستان صدر سره یې خبرې وشوې، ځای چې د پښتانه خورې د پوره دېغ د ویل کېږي. پښتانه دا توقف نه لري چې کوم خلک هم د پښتانه کوم د پښتانه د خورې دور کوي، که هغه یا سنجار خان وي که محمود خان وي که شرباب دی که فضل الرحمن وي او که سراج الدوله وي، خو چا دادو خو دغه د کور د پوره مثبت قدمي نه واخلي چې دا د پښتانه په خور کې مسله راغلې نو چې در یې حال غر وغلو شي.
ډاکټر سمیولہ جان لنگرخیل ویایی چې د دغې اور مړولو او د پښتنو په خاورې امن راوستلو د پاره د پښتنو مشرانو بې فکري د فکر خبره ده.
زه ویایم چې موږ پښتنو د خپلو مشرانو نه دا چې کوم پخپله چې مختلف نظریاتي اختلافات لري، موږ د دې نه دا سوال کوي چې څوک د دغې خورې د دغې وطن د دغې علاقې د پوره یوه خوله کېږي ویلې نه، خو اولي په چارو چې دا قوم په مشکل کښې دی په تکلیف کښې دی د هر طرف نه د دې د پوره په چارو چې دغه دا لیډرون ټول په یوه خوله شي، خو د میش په خوره باندې چې کوم یور لګېدلی دی په چارو چې دغه مړ کولو د پوره او د امن د پوره پوره کوششونه
وکړي. ډاکټر فضل غنی زیاتوي چې نن د پښتنو مشرانو تاریخي ذمه واري برادری جوڑی جی چھ پشتانہ یو کی او دے دوی پا خاور لگے دلائی اور مڑ کی
تاریخ پو اردو کے روخ لے انگریزوں نے ہم دا دے پشتانے مسلون پدین قسم بے اتفاقا کڑی وی چھ لالت چھ ور کڑائی وہ چھ کلا ہم در دینا تل دے پشتانے پا مند کے دامرہ دیوالی نا جوڑ کر جنوبی خواستن خواست مالی پشتن خواست کے اورانس لائن قبائل مختلف ٹوٹی ٹوٹی ہو چاول وہ سم دے مو خیال دائی چھ دے دغی دے میز دے مسلون اسفندیار والی افتاب شیر پاو سراج الحق او فضل رحمان صاحب اے دے دا تاریخی زرزی مواردو چھے پا کردو چھے کوم رو علی پیو اتفاقی کودا دے دکن زویائیم چھے پا دے کے دوی یا دا چھے تلالج پا وجہ بندے نشی کولائی چھے دا کوم پا اتفاق کو
دا غو کبالیانو دے پشتانو مشرانو نکلکا غشتانا وکڑا چھے دا غی مقصد دے پارا دے نور پیو خلا یو لاس یو موٹائشی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د پختنو په کور کلی
خار او خورکه
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګور ته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
د مشال ریډیو خبرونه ته وګی او ما خام پشپګ بجه چې د خبرونه سر تور سیګم په دې سپو تاسو بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. وزیر اعظم میاں نواز شریف نن د کراچۍ یو ورځنی دوره په داسې حال کې کوي چې د مرکز او صوبې ترمنځ د نیم پوځي ځواک رینجر په واکمنۍ حالات لکل کې سره مخ دی. بل خو د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری په ملک کې د وسلوارو پر ضد روان قومي اکشن پلان د مرکزی حکومت اکشن پلان ګرځولې ویلي دي چې د کې حکومت خپل سیاسي مخالفین په نخښه کوي. د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال محمد عمران مو په نور حال خبروي.
د پاکستان د سرکاري ریډیو تر مخه وزیر اعظم نواز شریف بنن د کراچۍ یو ورځنی دوره کوي او امکان دی چې د صوبې او مرکز ترمنځ د نیم فوجي ځواک رینجرز په واک روان کړکیچ لړکی د صوبایي مشرانو سره لیده کاته هم وکړي. بل لخت د اتوار په ورځ د پاکستان پیپلز ګوند د وجلې شوې مشرې بېنظیر بوټو د اتم تلین پر مهال د ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری وویل چې د مسلم لیگ نون حکومت سیاسي بدل اخیستل غواړي ولې د دوی ګوند به کله هم د آئین پر ضد ګام قبول نه کړي.
آیا دا قومی ایکشن پلان دے یو کس په پلازمینه اسلام آباد کې د وسلواله ډلې داعش د مرستې اعلان کړي ولې تاسو د هغه پر ضد یو اف آی آر هم درج نکو؟ دا هغه قومی ایکشن پلان نه دی بلکې دا د نون لیگ ایکشن پلان دی چې هدف یې یوازې سیاسي مخالفین دي.
بلاول بوټو زرداری دا غوښتنه هم وکړه چې د قومي اکشن پلان د سارنې لپاره د پارلماني کمیټي جوړه کړې شي. پر دې موقع د سند صوبې اعلی وزیر قائم علي شاه ویل چې په جمهوریت کې فیصله یو کس نه کوي. په جمهوریت کې د یو تن فیصله نه چلیږي. وزیر اعظم صاحب باید خپل وزیران منه کړي او په خصوصي توګه هغه وزیر چې ځان ته چودھری صاحب وایي. همدارنګ د پیپلز ګوند د مشرانو د کمیټې یعنی سنټرل ایگزیکټیو کمیټې په غونډه کې د ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری صدر وټاکلې شو. بل اړخ ته مطبوعاتي راپورونه دا هم وایي چې د پیپلز ګوند نوی صدر آصف علي زرداری خپل قانوني سلاکار فاروق اچ نایک دوبۍ ته رابللې او په صوبه کې د نیم فوجي ځواک رینجرز په معاملې چې د وفاق او صوبې ترمنځ کوم کړکې جوړ دی د هغې د حل لپاره قانوني لار ولټي. د کمې وروستو چې راپورونه دا وایي چې صوبایي حکومت به د وفاق د هغه حکم په سختۍ سره جواب ورکوي. د کوم د لارې چې وی پسند صوبہ کی رینجرز ته د دو میاشتو لپاره خصوصی واک ورکړي او د سند صوبې لخوا لګلې شوې خطې رد کړي دي. محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ.
بلخوا د فوربس مجلې په یو مقاله کې راغلی چې کسه حمله ورته د هند وزیر اعظم دوره ډیره مختصره و او پکې کومې د پام وړ خبرې نه دي شوې. خو د دوه اټمي وسلرونکي مخالفه گاونډي هیوادونو د مشرانو ترمنځ دغه لید کاته یو ډیر مثبت ګام دی. د دې مقالې مهمې برخې درته د یوې لنډې د مینه پاس وړاندې کوو.
د
د فورد مجلې دا مقاله وایي چې د هندي وزیر اعظم نریندرا مودی لاهور ته مختصره دوره او هلته کې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کول د وړاندې نه ټاکل شوي نه وو، خو څېړونکي د پرمختګ ته په مثبت نظر ګوري. البته دا خبره په پام کې نیول پکار دی چې د دې په نتیجه کې کوم لوی بدلون امکان نه لري. په فوري توګه دا دوره د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو ته وده ورکولی شي او همدغه وجه ده چې امریکا هم دا یو مثبت ګام ګرځولی دی. مجله لیکي پاکستان او هند چې د کشمیر په سر کړکیچ لري تر دې دمه یې په دې وجه یو شمېر جنګونه هم شوي دي، او په داسې حال کې چې اوس دواړه هیوادونه ایټمي وسله لري نو په خپل منځي مسلو یې نورې جګړې ممکنې نه ښکاري، ځکه چې دواړه خواوې په دې پوه دي چې اوس که جګړه کېږي نو پکې به یو هیواد هم بریالي نه شي. د مجلې په وینا کې یوې خواته په دې وروستیو کې د هند اقتصاد ډېره وده کړې ده او د خپل پوځي قوت برقرار ساتلو او جدید وسلو د اخیستلو توان لري، نو بلې خواته پاکستان هم د چین سره د اقتصادي راهدارۍ په ګډه منصوبه آغاز کړې چې په ترڅ کې به یې د پاکستان سمندري ځواک لا نور مضبوط شي. مجله د یوې څېړونکي ادارې لخوا د هند او پاکستان ترمنځ د تعلقاتو د ودې لپاره د وړاندیزونو ذکر کوي چې پکې ویل شوي پکار دي چې دواړه هیوادونه لږ تر لږه دغه په پام کې ونیسي. اول دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ موجوده لارې خلاصې کړی شي او نورې هم جوړې کړی شي. دویم دا چې هند او پاکستان دې د خپل انتظام لاندې د کشمیریانو د تګ راتګ لپاره بس سرویس بیا شروع کړي. دریم دا چې د بحالۍ او بیا ودانۍ په کارونو کې د دواړو هیوادونو ځواکونه یو بل سره همکاري کوي. څلورم دا چې هند او پاکستان دې د کشمیر نه خپل ځواکونه ایستل شروع کړي، نو دا راز به د مذاکراتو عمل په وړاندې تلل شروع شي او اخر به حتمی فیصلې ته ورسیږي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اولنۍ غړې سلام پښتونخوا درته وړاندې کوو او پکې د واده سره سم درته دا وخت خوندور سندره هم لرو د زیک افریدی او ستاره یونس پکې.
بشی ملگره اس نکندو دخوارانو سهر قومی تنو را روان پزلی دو دے آغاز دا خوشالو دے
د مشال ریډیو اولنې غړې سلام پښتونخوا ته وګي چې پکې د روانې غړې نیمای ته رسیدلی یو په پښتونخوا کې د سحر نخنی بجې شوې د شاهین بنیرین د خبرونو لاندې سورو
ستړي مشه د یو مهم خبرونه ته مکیږي چې راتلونکي میاش به افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر مسله د افغانستان پاکستان امریکا او چین لومبه سلور اړخیزه غونډه وشي د جمهور ریاست په ویلامه کې راغلي چې دا پریکړه تر ورځ په کابل کې د پاکستان د فوج د مشر جنرال راحیل شریف ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ملاقات کې وشوه په داسې حال کې چې د مرکز او صوبې ترمنځ د رینجرز د واک په معامله اړیکې ترنګلي دي وزیر اعظم نواز شریف نن کراچۍ ته ځي بلخوا د پیپلز ګوند چیرمین بلاول بوټو زرداری ویلي دي چې د مسلم لیگ نون حکومت د دوی نه سیاسي انتقام اخیستل غواړي په کابل کې د روسیې سفیر د افغانستان د بارنو چار وزارت له سیاسي معین سره په کتنه کې له وسلوالو طالبانو سره د روسي چارواکو د تماسونو په اړه وضاحت ورکړی دی عراقی چارواکی وایي امنیتي ځواکونه پر مادي خار کې چې د داعش ډلې مهم سنگر بلل کېده د یو شمیر حکومتي ودانیو واک په خپل لاس کې اخیستی دی د شام یو خبریال او سیاسي فعال چې په دې وروستیو کې د داعش ډلې پر ضد یو مستند فلم جوړ کړی و پرون په ترکیه کې په ډزو وژل شوی دی او د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی دی د اسلامي دولت پرنګ سغدري زړلو د اسلام نوم ته زیان رسولی دی او باید مسلمانان په خپل دا سم کی
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته شاهین بنیری د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوو سپام وکړي چې پاکستاني ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده اسلام آباد کې زموږ خبریال ریاض مساخیل د ځینو اداریو مهم ټکي راخستي او تاسو ته وړاندې کوي
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د هندي وزیر اعظم پاکستان په دوره او د کشمیر د مسلې په حل لیکلي دي د غلړکی جنگ ورځپاڼو وایي چې لاهور کې د پاکستان او هند د وزیر اعظمانو د ملاقات سره د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات کې واضح پرمختګ شوی او ټاکل شوی دا چې د دواړو ملکونو خارجه سکتران به د جنوري په 15مه نیټه ملاویږي او هر څوک د کشمیر معامله په دغه ایجنډا کې نه ده شامله خو بیا هم امکان دی چې په دې خبرې وشي ادارې وایي د پاکستان او هند ترمنځ د کړکیچ کمیدو لویه وجه د هندي خارجه وزیر پاکستان پاکستان کې شوې د آسیا زړه غونډه کې ګډون دی او اوس داسې ښکاري چې هندي مشروالې هم پاکستان سره تعلقاتو ښکولو ته زړه ښه کړی دی او د دوی په لهجه کې ښکاره بدلون راغلی دی او کومه خبره چې د هندوستان پخوانی وزیر اعظم اټل بیهاري واجپایي کړې وه هم هغه خبره د هند اوسنۍ مشروالې هم کوي چې ګاونډیان نشي بدلېدی خو څنګه چې نواز شریف وایي تیر وخت کې دوی او د اټل بیهاري واجپایي حکومتونه د کشمیر د مسلې حل ته نږدې رسېدلي وو نو په کار ده چې په کوم ځای هغه خبره پاتې شوې وه بیا له هغه ځایه شروع کړي شي نو ورسره به نه یوازې د کشمیر مسله حل شي بلکې سیمه کې به پوخ امن او کلاري هم یقیني شي او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل ادارې د افغانستان په حالاتو او مخ په بدلیدونکي صورتحال لیکلی او وایي پرون د پاکستان پوځ مشر کابل دوره وکړه چې ورسره راتلونکي وختونو کې د مفاهمتي عمل په اړه امیدونو ته ګټه رسېدلې ده او دا په داسې حال کې ده چې ټول د افغانستان د صورتحال او اندېښنو نه په خشن خبر دي ړومبۍ اندېښنه دا ده چې افغان طالبانو په ځینې ځایونو قبضه کړې او حکومت یې په شا تمبولی دی خو د دې باوجود افغان حکومت او پخپل طالبان دا وایي چې د پوخ امن او کلاري یوازینی لار مذاکرات او مفاهمتي اداري وایي چې دې لړ کې د پاکستان کردار نه هم انکار ممکن نه دی او پاکستان چې سکولي شو هغه یې کړی دی لکه تیر اوړي کې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستي وو خو د دې باوجود ګیلې او ناباوري په خپل ځای موجود دی چې پاکستان افغانستان دواړه په یو بل د وسلوالو د مرستو او په خپل خپل خاوره د پټن ځایونو تور لګوي نو د دې د خاتمې لپاره پاکستان د پولو په خشن انتظام ټینګار کوي خو ورسره ورسره باخ خپلو ملکونو کې د وسلوالو په ضد عملیات هم پکار وی. اداري اخره کې وایي چې د امریکایي صدر باراک اوباما د صدارت اخیری کلونو کې به امریکایي انتظامیه زیات کوشش کوي چې مفاهمتي عمل په ښه شان سرته ورسي او د امریکایي فوج د واپسې دوران څه قسمه بدې پیښې رامخې ته نه شي، او د دې مقصد دپاره به امریکا په پاکستان هم د کردار زیاتولو دپاره دباو اچوي. خو داسې حال کې په طالبانو زیات اثر رسوخ استعمالولو دوران به د ډېر احتیاط نه کار اخیستل وي، ځکه چې پاکستان په کور دننه هم د طالبانو سره جنګیږي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
اے ایف پی خبری ایجنسی په خپل رپورٹ کې لیکي چې بلوچ فعالان وایي چونکه د دوی په سیمو کې د ولس پر ضد د پاکستانی امنیتی ځواکونو لخوا د زور زیاتی رپورټونه د پاکستان میډیا نه خپروي، نو ځکه دوی اوس ټولنیزو پاڼو ته مخه کړې ده. بلخوا هم د اے ایف پی په یو بل رپورټ کې راغلي افغان طالبانو د روس هغه دا ورت کړي چې ګنې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد یو بل سره همکاري کوي. د دغو دواړو لیکنو مهم ټکی د مجید بابر ناورو.
ایف پی خبر ایجنس د بلتون غوښتونکو بلوسانو په اړه په خپل یو راپور کې لیکي چې د سوځېدلو کورونو او انسانانو عکسونه او د مرستو غوښتونکو خلکو د ویر جړا ویډیوګانې چونکې د پاکستان په روایتي رسنو کې ځای نه مومي، نو ځکه د بلوس بلتون غوښتونکو یوې ډلې اوس ټولنې د میډیا لکه فیسبوک او ټویټر ته مخه کړې چې پکې د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا دوی سره د تیرې حال پرې نړۍ ته په ډاګه کړي. ایجنس زیاتوي چې په ټویټر پاڼه کې یوازې د اواران په سیمه کې د پوځي عملیاتو ټکي ولي کلشي، نو دروان کال د جولای په میاشت کې چې د پاکستان امنیتي ځواکونو دغو سیمو کې د بلتون غوښتونکو پر ضد کوم عملیات کړي وو، د هغې په لسګونو داسې عکسونه چې د ظلم او بربریت نښې پکې په ډاګه رابرسېره شي چې قتل یې هم ډېر ګران دي. د اجانس په خبره بلوس فعالانو په تېرو څو میاشتو کې په دغو ټولنیزو پاڼو هغه ټول عکسونه ویډیوګانې او نور معلومات اچولی دي چې د دوی په خبره د دوی په سیمو کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا د زور زیاتی او ظلمونو ثبوتونه دي. دوی وایي چې دغه ټولې زیاتۍ د دوی په سیمو کې د 2004 کال راهیسې روانې دي، او دوی غواړي چې نړۍ ته رښتونی معلومات په ډاګه کړي. دا جانس په خبره په بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا د بشري حقونو د خلاف ورزۍ په اړه د نړیوالو بشري حقونو د ادارو لخوا په بیا بیا اوازونه پورته شوي دي چې پکې په امنیتي ځواکونو تور لګول کیږي چې دغه صوبه کې د بلتون خوخو وسلوالو نه علاوه ګڼ شمېر زده کوونکي او استادان نیولي او ځپلي دي. بلخوا د لادرکه کسانو په اړه غیر حکومتي اداره بلوس وای سوای چې دا ډول لادرکه کسانو شمېره په زرګونو کې ده. بلخوا ایف پی خبري ایجنس په خپل بل یو راپور کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د طالبانو او روس ترمنځ د اړیکو موضوع راغستې ده، او لیکي چې افغان طالبانو د روسي چارواکي زمیر کابلوف هغه دعوا رد کړې ده چې ګوندې روس په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مخ په زیاتېدونکي اثر کمیدو په مخه طالبانو سره رابطه جوړې کړې دي. د اجانس په خبره زمیر کابلوف ویلی وو چې د یادې ډلې په اړه افغان طالبانو سره د معلوماتو د تبادلې یو میکانیزم جوړ کړی دی، خو افغان طالبانو د روسي چارواکي دغه دعوا او په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې پراختیا رد کړې ده. زمیر کابلوف چې په افغانستان کې د کریملن لخوا خصوصي استازی دی څو ورځې مخکې ویلي وو چې د اسلامي دولت پر ضد د افغان طالبانو او روس ګټې یو دي. افغان طالبان وای چې په دې اړه یې نه چا سره خبرې کړې دي او نه یې د کوم هیواد نه مرسته غوښتې ده.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د عراق پوز پرون اعلان وکړ چې په رمادي خار کې یې ځینې حکومتي ځایونه نیولي. یاد خار له اتو میاشتو راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش په ولکه کې وو. د عراق پوځي سرچینې وایي د دې پرمختګ معنا دا ده چې داعش ډلې په رمادي کې ماتې خوړلې ده. د پوز دا بریا پرون د عراق په سو ښارونو کې ونمانځل شوه. په دې هکله تفصیل د احمد تکل رپورټ کې اورو.
عراقی چارواکي په رمادي ښار کې چې د داعش د افراطي ډلې مهم سنګر بلل کېده، د امنیتي ځواکونو لخوا د یو شمېر دولتي تاسیساتو د نیولو خبر ورکوي. رویټرز خبري اژانس په رمادي کې د ډېره وسلوالو ځواکونو د ویان صباح النعماني له قوله راپور ورکوي چې وایي په دې ښار کې د دولتي تاسیساتو د نیولو معنا دا ده چې اسلامي دولت یا داعش ډلې په رمادي کې ماتې خوړلې. ویان زیاتوي چې د پوز راتلونکي اقدامات به د رمادي ښار له ځینو نورو کوچنیو سیمو څخه د داعش د وسلوالو ایستل وي. نعماني همداراز وایي چې نیول شوي تاسیسات د حکومتي ځواکونو تر بشپړ کنټرول لاندې دي او د داعش وسلوال نور هلته نشته. ویل کیږي رمادي له تکریت وروسته دوهم لوی ښار دی چې د افراطي وسلوالو له ولکې وځي او د عراق دولتي ځواکونه یې نیسي. پرونی بریا به د عراق حکومت او د هغه متحدانو ته یو ډیر ښه فرصت په لاس ورکړي چې د داعش وسلوال د موسل په ګډون له نورو سیمو څخه هم وباسي. د عراق د پوځ ویان همداراز فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې په رمادي کې نیول شویو تاسیساتو ته به اضافي ځواکونه واستول شي، خو تر هر څه مخکې باید هغه ماینونه او مهمات چې داعش ډلې د دې تاسیساتو په شاوخوا کې ځای پر ځای کړي دي شان شي. ویل کیږي چې د عراق پوځ له همدې وجې پر امادي کې خپل بشپړ بریالیتوب سمدستي نه و اعلان کړی، خو راپورونه وایي چې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې پرون د حکومت دا بریا ونمانځل شوه. عراقي ځواکونه نږدې یوه اونۍ مخکې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په مرسته د رمادي د بیرته نیولو په مقصد د پوځي عملیاتو لپاره د ښار ته ننوتل، خو د دولتي تاسیساتو د نیولو خبرې په خورا زیات احتیاط سره اعلان کړ. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو رمادي ښار په مې میاشت کې نیولی و.
دا مشال ریډیو ده.
محبت باندھی مری گنا نور خلق پمنا محبت باندھی مری گنا ساسو دا جنگنا دی زیادی گی او کمی گنا صدر باندھی شلی پختنو صدر باندھی شلی پختنو صدر باندھی شلی پختنو صدر باندھی شلی پختنو پزان باندھی خوگی گنا ساسو دا جنگنا دی زیادی گی او کمی گنا صدر باندھی شلی پختنو صدر باندھی شلی پختنو صدر باندھی شلی پختنو صدر باندھی شلی پختنو پیدا کی گنا ساسو دا جنگنا دی زیادی گی او کمی گنا صدر باندھی شلی پختنو صدر باندھی شلی پختنو صدر باندھی شلی پختنو صدر باندھی شلی پختنو سادر اور لگی دلے دے ساسو تقدیرنا بتر سو پوری بدلی گنا ساسو دا جنگنا دی زیادی گیو کمی گنا صدر باندھی شلی پختنو صدر باندھی شلی پختنو
مشال راڈیو ستاسو پخوخا ستاسو پجبا
د مشال ریډیو اولنۍ غړی اسلام پښتونخوا ته غوږی ریپورټونه وایي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د طالبانو د مشر سره قتل کړی دی. د ریپورټونو له مخې نوموړي په تاجکستان کې د طالبانو له مشرتابه سره ملاقات کړی او له داعش ډلې سره د ګډې مبارزې په لارو چارو یې ورسره خبرې اترې کړې دي. بلخوا یو افغان چارواکي په کابل کې د روسي سفیر سره په کتنه کې د روس او طالبانو ترمنځ په رابطو اندېښنه ښودلې ده. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل درکوي.
د برتانیا چاپ سنډي ټایمز خبرونه د طالبانو د یو جګپړي مقام له قوله راپور ورکوي چې وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 سپتمبر میاشت کې د طالبانو له مشر ملا اختر محمد منصور سره په پټه وکتل. راپور د دې مقام له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی زیاتوي چې په دې کتنه کې له طالبانو څخه د روسیې د ملاتړ په اړه خبرې وشوې. روسیې له دې مخکې د افغانستان له خاورې منځنۍ آسیا ته د وسلوالو د نفوذ په اړه اندېښنه ښودلې وه. د اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو د ډلې یو جګپړي مقام سنډي ټایمز ته ویلي چې روسیې په هلمند ولایت کې د طالبانو په لاس د څو مهمو ولسوالیو له سقوط مخکې دې ډلې ته د وسلو او مالي ملاتړ ډاډ ورکړی و. په همدې حال کې د افغانستان د استخباراتو یو مقام د طالب مشرانو او روسي چارواکو ترمنځ د کتنې راپورونه تاییدوي. د مقام چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي هویت افشا شي د کشفي معلوماتو په حواله ازادۍ راډیو ته وویل د کوټې د شورا یو غړي چې په غالب ګمان ملا اختر محمد منصور بوي د روسیې له یو مهم چارواکي سره کتلی. خو دا مقام زیاتوي دوی ته څرګندنه ده چې دا روس مقام به دقیقا څوک و. طالبانو او کرملن دواړو د پوتین او ملا اختر محمد منصور د کتنې ادعا رد کړې. طالبانو په یو بیان کې ویلي چې دا ډله د سیمې له بېلابېلو هیوادونو سره تماسونه لري خو د داعش پر ضد یې له هېڅ چا مرسته نه ده غوښتې. د طالبانو بیان زیاتوي چې د داعش ډلې پر ضد د مبارزې لپاره د چا مرستې ته اړتیا نه لري او له هېڅ چا سره یې د دې موضوع په اړه خبرې نه دي کړي. په کابل کې د روسیې سفیر پرون د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي معین سره په کتنه کې تایید کړه چې روسیا د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې د همغږۍ لپاره له طالبانو سره اړیکو ته لیوالتیا لري. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې الکساندر منتیتسکی دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې حکمت خلیل کرزی د روسیې او طالبانو ترمنځ د اړیکو په اړه توضیحات ترې وغوښتل. بیان د منتیتسکی له قوله لیکي چې روسیې د افغانستان جګړې ته د یوې سیاسي حل لارې د موندلو په مقصد له طالبانو سره تماسونه نیولي خو د کرملن یوه ویان سنډي ټایمز ته ویلي چې دا خبرې بې بنسټه دي. د سنډي ټایمز راپور زیاتوي چې منصور او پوتین په سپتمبر میاشت کې د تاجکستان په یوه پوځي اډه کې سره وکتل. د رسنیو راپورونه تاییدوي چې پوتین په سپتمبر میاشت کې په دوشنبه ښار کې و.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا زمينه نشوند د سرنسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ فهم دی او مندي نور نه غواړي چې نور په بګنا زمونه کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज دی.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې په لور او د غراس نورې هفتواری خبرونه او د همروزه خبرونه چې کم تاسو خبرونه تبصره مرکه او بحثونه اوري د غټول خبرونه تاسو د مشال ریډیو د ریډیوي خبرونه علاوه د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړي یو بل ریپورت ته. د افغانستان د قانونو او پېټرولیم وزیر داود شاه سبا وایي د هیواد دننه د ټیپی منصوبې د تکنیکی چارو پیلولو ته هر اړخیز تدابیر نیول شوی دی. په یاده منصوبه کې به د ترکمنستان نه افغانستان، پاکستان او هند ته ګیس ورکول کیږي. ښاغلي سبا د مشرانو جرګې په غونډه کې تاکید وکړ چې د هیواد په خاوره کې د دې منصوبې سروې شروع شوې ده. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
د ټاپی پروژه به افغانستان په سیمه کې د وریښمو تجارتي تاریخي لارې ته ورستون کړي. دا خبره د قانون او پېټرولیم وزیر داود شاه سبا د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وکړه. خاغلی سبا چې مشرانو جرګې د یک شنبه په ورځ استجواب کړی و، وی ویل چې د ټاپي د پروژې د بررسۍ او مدیریت چارې به په 2016 میلادي کال کې پیل شي. د موبایل امنیتی سروې، د ماینونو پاکول، د سیمه ییزو اوسیدونکو د مرستو جلبول او د پروژې ډیزاین هغه موارد دی چې په راتلونکي میلادي کال کې پیلیږي.
د موی آینده که 4-5 روز دیگه هستیم
په راتلونکي میلادي میاشت کې چې 4-5 ورځې پاتې دي، په هیواد کې دننه به په تیزی سره د سروې او مدیریت چارې پیل سي. همدارنګه به د امنیتي ارسونو، ټولنیزو تړونونو او د ماین پاکولو کارونه پیل سي. دا کارونه به یو کال ونیسي او بیا به پاړه لومړی ګام پورته سي.
د 10 میلیارد ډالرو په لګښت دا پروژه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته لیږدوي چې په ترکمنستان کې عملی کار پیل شوی دی. د قانون او پیټرولیم وزیر وویل دغه پروژه به هر کال هیواد ته سباندې 400 میلیونه ډالر عواید په برخه او په زرګونو خلکو ته به د کار زمینې برابرې کړي. د قانون او پیټرولیم وزیر دا هم وویل چې یاده پروژه به په 2020 میلادي کال کې بشپړه شي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار له خلکو وغوښتل چې د دې پروژې له بشپړولو سره د مرستې وکړي.
د مشرانو جرګې حمایت د ټاپي پروژې سره د خپلو خلکو غږ کړي چې د دې سره همکار شي. بیا هم له دوی نه ډېره مننه چې واقعا هلې ځلې کړي دي.
له دې وړاندې جمهور رئیس اشرف غني ویلي چې ټاپي او ورته نورې پروژې به هیواد د منځنۍ او جنوبي اسیا د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په یوې څلورلارې بدل کړي. کارپوهان له حکومته غواړي چې د دې پروژې لپاره د امنیت، لازم مدیریت، معیاري اقتصادي پالیسۍ او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو توازن په پام کې ونیسي. د دې کارپوهانو له ډلې سهراب بهمن آزادي راډیو ته وویل
مختلف سازمانونه هڅه کوي چې خپل منځي اختلافونه له اقتصادي لارو حل کړي، چې ښه لاره یې د ټاپي پروژه ده. شک نشته چې افغانستان د سیمې د تجارت لپاره غوره جغرافیایي موقعیت لري، خو په دې شرط چې په سیمه کې اقتصادي او سیاسي توازن په پام کې ونیول سي.
د قانون او پیټرولیم وزیر دا هم وویل چې د دې پروژې د امنیت لپاره یو کمیسیون ټاکل شوی او په پام کې ده چې د هیواد د سیمه ییزو پوهنتونونو د انجینرۍ د پوهنځیو محصلان د 3 کالو لپاره د دې پروژې په چارو کې عملي تمرینونه وکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګټنې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
د مشال ریډیو خبرونه ته واقعي د یخنۍ موسم دی او د سه د یخنیانو د موسم په حساب باندې د یخنیانو منځ ته رسیدلی یو په خیبر پښتونخوا کې وایي چې یخنۍ زیاته شوې ده او د یخنۍ د وجې ماشومان او یا بوډاګان ډیر زیات متاثره کیږي. ماشومان باندې د یخنۍ ټوخي، د مرۍ د خرابېدو او دا راز ناروغۍ لګي او ویل کېږي چې په روزانه بنیادونو باندې د صوبې لویو هسپتالونو ته په سلګونو ماشومان وروړل کېږي. دا راز د پېښور لیډرینګ هسپتال ته د ورځې د 0 نه تر 1500 پورې ماشومان د یخنۍ له وجې د سینې د مرۍ او د ټوخي د ناروغۍ د مخنیوي لپاره وروړل کېږي. د پېښور نه د شبیر احمد جان دی رپورټ کې تفصیل اورو.
دا خیبر پختونخوا لوی اسپیټال لیډی ریډینګ ترجمان جمیل شاه مشال لیډو ته ویل چې د سخت یخنۍ له وجې لیډی ریډینګ روغتون ته دروازې د 0 نه تر 1500 پورې ناروغ ماشومان راوړل کیږي. دی وایي چې د 100 ماشومان اوس هم په اسپیټال کې طبي امداد روان دي او زیات رس له وجې دوی ته په اسپیټال کې د ځای ستونزه جوړه کړې ده. ولې بیا هم د اسپیټال ټوله عمله لګیا ده او دغه ماشومانو کتنه کوي؟
چونکی پورا صوبے لوڈ پدې اسپیټال باندې دی او د صوبے د هر علاقې نه دلته کې مریضان راځي. ماشومان چې نن سبا را روان دي، هغه چینې خرابې دي، ټوخي دي، زکامونه دي او تقریبا د ورځې موږ سره د 1000 نه 1500 پورې ماشومان دلته کې راوړل کېږي. زمونږ په اسپیټال کې د پیډ خپل ډپارټمنټ دی، په کېجولټي کې هم دی، لپاره یونټ جوړ شوی دی، ای ډی سی سی او یو زمونږ پورا د دې لپاره بلاک دی، پای کې مختلف یونټ دي. چونکې رش ډېر زیات دی نو د هغې د وجې لږ مشکلات دي موږ ته، خو بیا هم زمونږ ډاکټران، نرسز، پیرامیډکس لګیا دي.
بلخوا حیات آباد میډیکل روغتون چرته چې د روزانه په بنیاد نن سبا تر 300 ماشومان راوړل کیږي، پکې د ماشومانو د ناروغو ماهر ډاکټر جلیل مشال لیډو ته د دې ناروغو وجه او د دې نه د بچ کېدو طریقې په خلاصه دارنګ وایي.
یو خو یخنی ده، هغه هم ډایرکټلی ماشومان افیکټ کولی شي کنه. دوم خبر دا ده چې د دې موسم کې چې کوم وایرس دی، اکثر دا وایرل ډیزیز وي، نو هغه ګروت لپاره د ټمپریچر چې دا انوایرمنټ چې ده هغه ډېر فیوربل ده. دې وجې نه دغه موسم کې سینې بیمارانې دي، ټوخی دی، زکام دی، دا زیات شي. مور او پلار ته دا دي چې ماشومان چې ده هغه پوره یخنی نه کور ساتي، چې کور کې وي نو کمرې نه باسل زیات وخت لپاره نه دي پکار. او دوم چې کله هم باره ماشومان وځي نو هغه جامې مطلب مکمل وي، هغې باندې کوټ اچول وي، هغه ته غوږونه او سر باندې مکمل کیپ اچول پکار دي.
نوموړي زیاته کړه چې کوم ماشومان د مور پیس کې باید هغوی ترې همدغه جاري وساتل شي، او دېنه علاوه چې کوم لوی ماشومان دي هغوی دې مور پلار د بهراني یا د بازار خوراکونو نه په دې ورځو باندې په خصوصي توګه وساتي، ځکه چې زیاتره د سینو او مرۍ ناروغۍ هم د دغې سیزونو د خوراک له وجې لګي.
ډېرو وړو لپاره خو مونږ لکه بلو سکس منت خو مدر ملک دي، نور خو بل مونږ څه نشو ورکولی. نو پراپر فیډ چې مدر ورکوي نو هغې سره ماشوم امیونیټي برابر وي، نو صحت پورې ماشوم د دې بیماران نه بچ کېدی شي. او غټو ماشومانو کې دا غوړ سیزونه چې کوم دي او اسپیشلی دا چیتو پاپړ دا سیزونه نه پرهیز پکار ده، ماشومان بچ کول پکار دي.
د پامول د چرپې خور درې وڼو لوی هسپتالونو په شمول د سبې نورو لوی وړو هسپتالونو کې هم دا وخت په سونو ماشومان د روزانه په بنیاد وړل کېږي، چې د ډاکټرانو په وینا زیاتره ماشومانو ته هم د ټوخي، سینې خرابېدل او د یخنۍ وهلو تکلیفونه دي، او باید د دې هر څه نه د بچ کېدو لپاره د مور پلار دغه ماشومان ګرم وساتي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل ته دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
جگا بن شو
بے وفا بن شو
بغیر اغیار پو کسو
چری خطا بن شو
مونگا مزل کڑے دے پلو یا لار دمینے پلو یا لار دمینے ز صبر دلین شم
تاہیر ورلین شم
بغیر لتا وقتنا دور بلٹ پیم
زدتا بلٹ پیم
سمائل داستا پنوشو
زد منگلٹ پیم
مم یک باکڑے دے او یک ہزار دمینے او یک ہزار دمینے داستا ملنگ بشمار بل خدایا خوارم
داستا ترسن بشما
مونگا پیو بل باندے کڑے ایک بار دمینے کڑے ایک بار دمینے پجار وایو
ناتا اغیار وایو
لتا ننا ویری گو
ناپ بار بار وایو
خیدے کمو خیدے میں مونگا پجار دمینے مونگا
پدار دمینے مون محلو نسکلو
مال دولتو نسکلو
مونگا دمینے تگی
مون شرابو نسکلو
مون بجن دلتے رو ایو دردار دمینے ایو دردار دمینے دم لنگانو پرنگ
دلی ویانو پرنگ
یوزے بلو بے کاؤ
دم آشمانو پرنگ
زانگو یا بل پغارا لکیو ہار دمینے لکیو ہار دمینے تیرے خبر تیرے
دولے مکڑا
بلو زونا کاؤ
نلوی خبر دیرے
دا محبات پا بستر کڑوبا قرار دمینے کڑوبا قرار دمینے